احمد شبریم هر کله مکو
یو ورځ بداس شي خبر چې ګلمان شهید دلربر پښتون
افغان دا سچې روري مچلي د دې کینیډي رپرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړي شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډه کې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پریښو دو بیا به مې بیا شروع وکړه. بیا به مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو.
اخلي په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د د شعر راس پړو چې څنګه شاعري یې کړې
دغه تفکر چې ملنګ جان لرو هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې
کړ. او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کو. نورستانی شاعر کشتون یار ومړ.
نام پرتوم ات تنگ بوی لپ پرتوم ات تنگ بوی
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کله کتور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمه دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونه د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې تورغی دعاوې ورته وکړې. خو د جولای په یوه سمه د مړینې خبر خپور شو. ل اسلام آباد د رسمک تر اسد خیل کلی پورې د ګلمن د جنازې ته ترنوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندې باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګ جار لا کزاره والو ته ل زخم لکه ور لا لاله زاره ونی صدا غشه تلیندې زمواره هسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټه کې خاوره د دل پر وطن نیولې مینه یې نه زونو غندې مسته و سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار څه پاتن اس کشولا تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دار یم ين ساقي زړه چاودن نه بر کې نوا داز مغ مجنون دی مجنون نه بر کې نوا مست آزادی نارا کفن کی وی سارا ماوی کز لالم خوز پیر تر آغلم یارا دا چغ دی غبرگ شی دا تارو کی روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون ربا سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا.
ګلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د ویربه ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبې باباسه زکه چې زده شپګو خويندو کښاله اورور.
ګلمن دا وړاندوینه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي.
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماتوي
بداسي یو ورځ بداسي شي خبر چې ګلمان شهید دلربر پښتون افغان لسرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شعرونه ویل دي لدی ډلی شریف فیضی خپل شتي راسادي رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان پوره نشو دلو ی افغانستان ارمان پوره نشو خلی بلبل لدی چمن کټو کړه موري بورا خوري ورارا خڅه کونډه موري بورا خوري ورارا خڅه کونډه زلمی تو بلدی مسکن کټو کړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه پسروب کو فیضینا استغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن کړه وکړه چګلمن لدی گلشن کړه
د ګلمن په ویر په خوال رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیه کړه په دیوال کې شتله سونه او یو بل لنډې ده ګلمن چې زورته ګورم وسمه د خدای په چارو نه رسیمینه د افغان شوسو آنلاین ادبي بهیر وی غړي فهمې دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډې ویلې او سمسمه کړې دي
شهید شو پات نشو سب پر هر زړ گئی تر کوما ګرځوما تر کوما ګرځوما ته تور خاورو باندې وان یارا زب دې قبر ته تر کوما ناشته یما تر کوما ناشته یما استاپت لو ټول ملت خاورې شو خاور دې ټوله ست پر قبانو شمینا پر قبانو شمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا ته د خارو لاندې کړینا او خارو لاندې کړینا ګلمند پښتنو د سر تاج و نن یې زکه هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمند زړه ارمان پوره نشو لارمانو نا تک تړ گئی د تور لا توڑینا تور لا توڑینا او په بلتانه ماشمان نشاړی یارا ستاپ بل تم کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستاد بل تان په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازې ناست یما او یوازې ناست یما موری یوازې په غم نتا دت په غم کې ټول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑا باندی غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دی دد پر قیبانو شیمینا اور پانو شیمینا
داخلي دانش پلانډیو کې ودا وای چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکواله پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړهتوب کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوي.
پښتو کې یو متل دی، په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوی شي ټریننګ یا داسې څه هم نه ولیدلي. خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه، دا له ده له چا زده کړې وو، دا له کومه اخیستي وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتانه ټولنه عموماً مېړانې ته پیژندل کېږي، له دې متاثره وه. ګیلمن باتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدر کېږي، او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړانې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړانې قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه نه ډارېدو، هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانی لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې، یاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخي مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسلا ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه هم داسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه و تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، ننم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه راویښ کړي لکه ګیلمن سي په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره لدې یو شاعر شخصیت وو، یو مبارز افغان فکر او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان وو. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستر هستی وه. هغه څوک چې له هیواد له افغانستان نه ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه فکرونه نشي بیلولای. ګلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګلمن د وطن مین و. ګلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې الګو ده. ګلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او ګلمن او د ګلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې، بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمه دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغل خپل تاریخ ته تومتی به شما، او کده بدن وینم تو یشو په حق د مظلوم، نو ګلمن افتخار د خپل پردی به شما.
ګلمن با په بندرونو او مجلسونو کې په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے پردے چچے پردے چچے سور او کما جانان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے زاد خړ پړا صدم گی ما خام دے ول فزا د خړ پړا صدم گی ما خام دے نند وطن وې نند وطن د مالاله پیغله پیزوان شهید
دے. د ګلمن ټول شیرونه د ول ساو قوم غام دے. دې پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. دې په یو شعر کې وای،
وای پرون لیلا د سپچلول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سپچلول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینه کیسه نه پیژنې، چیرې یو اورڅ خو د زماشن کی خالونه یاد کا، یا می چشمان، یا می د سرو شوند سرونه یاد کا، یا می د تور زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو ادوی کیسه زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زړه ډشم چې په ما پورې سندري لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وستاه زما د مخ سر خلاله یا بیا دې منه ما هر یو شعر او شاعری لاله یا، ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیوانې دستا ګیلا په ځای ده زه منم دستا هر یوه کیسه په ځای ده دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سره وینې مې زړه ته راشي د زلمی ورور تاوده تاوده وینه مزړه تراشی هغه د پلار په مخ پرته وینه مزړه تراشی هغه د مور په سر چتلې وینه مزړه تراشی نن نو زب څنګه ستا په مخ سرخیا دوم په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچیا دوم
د ګلمن د شیر نقد براشم چې له هنري اړه دا شیر وتلو خلمړی په دوی نظر ته سرشتری کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر پاړه ویلو
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرشي ور واوښت او هلته دغه د ولس تخم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت آینه نه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای باچا خان په لګ ورو بڑا باندې او دوی لګ په جذباتو کې نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګلمن پرم رامنځته شو د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله ادبیاتي ژبې دا هم د وسیلې په توګه وکاروله او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي او ځانو غیږ ته پناه وروړ او هغه وکاروول نو ګلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندۍ کړل او دا تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ البته هغه موتیفونه چې د دې دوړو ترمنځ ځینې مشترک دي مفکوره یو ده د دغه وشتمه پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړل لږه دا ترهګرۍ لفظ ډېر وکارو نور هم دغسې ځینې الفاظ او کلماتو چې په بار بار دغه نظمونو کې راښکاري دا د دې زمانې زیږند دي خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولې دي او تصویري بڼه ورته ورکړې ده هغه دغه سړي آینن کارولې دي ما ته د په دغه برخه کې دغه د سبق پیرو ښکاري
ازمون صاحب کچرته ورته وکتل شي ملنګ جان لا پایل هم شیرونه ویل عشق شیرونه ویل او مذهبي شیرونه ویل خو بیا ورسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بیا د نور شیر نور شیرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کی لیکن ګلمن د شکاری سي د لا پایل شاعری نه کوله
بالکل ملنګ جان خو چو هغه په داسې وزمکه باندې زوکړې ولته خاپوړی کړی چې کیسه شته یعنی هغه د دې د کیسه چې خلک د شاعر پوری تړي چې دغه شاعر شو ای هغه د چاربیتو سره آشنا او هغه د ټاپو سره آشنا او هغه د ساز او سرود سره آشنا مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټاپو وروا دا ټول سره د آشنا او هغه په خټه شاعر کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلای ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، ده هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شین رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې وځه کړه. د شاعری اوس چمک ترا پاتې راغه میخ پنیغه له دغه تجربه سره ګډه ده، یاد دغه پیغام سره ګډه ده. بل د عمر دومره ډیر نو چې د څنګه راځو کړه شو ده، نو ور سره جوخ دغه مسالې شروع شوې دي. د ذهن د اوغ ټاپونه او غرنۍ او سندرونه او لغاتونه راړولی ده. لغات داسې یو صنف ده چې هغه فی البجهه ویل کیږي، نو د فی البجهه شاعری کړې ده. او دا خو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. د چې د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی ده. او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې، دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي، که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقي روزلی ده.
آزمون صاحب، که هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوي چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې ملنګ جان هم مسی شورونه ویل، سیاست هغه حاکم وو، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوي چې دغه شی هم د پوهه شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات په ممکن ډیره غلبه وکي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیخي، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو اټی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه و، خو لږ تر لږه د دې پردي حاکمیت سیوره خو، یعنی دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړی د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادې په زولنو کې دا هغه او تور کوټو یادونه کوي، خوده نه معلومیږي چې الته یو بل حالات کې مو چلته څوک غږ خورولو تم نه پرې خودل کېده. الته دی یو لوی پرنګي مبارزه او هغه چې هغه حاکم او هغه څوک دغه څنګه ټوټه کوي تم نه پرې خوده. باچا خان خو څلویښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او دغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسو چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و، چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو. تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي ته دا سندرې نورې مه وایا، دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چاغو کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نور خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي. وسم خلق په کورونو مجلسونو په خادیو کې داغه چاربیت توسم خلق وګدي ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و دا ټول پکې و ان د فکر د ورکول یو وسیله هغه و هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې داغه راځوندې شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښه مسر تکراریږي اوس د میډیا دا ور ده او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل راډیو د مغولندو چپول لاري سیمه به خبره ولا خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبريږي او د ځوان ګلمن ځواني مرګ ګلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص کدا عادی دغه شعرونه ویلا ویلا کدا وسم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتيان شته مګر دا وی یو کمې د دوه په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیره ډاګیز او سپین او انقلابي و او دغه خبره ده چې موسیقي د دا ټنګ ټکور دا د یو بل خزرې وسیله و او ام دې سره وسیلې او زرې د ترنړیوالو پر د غږ ورساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسې یو نه رسې خو د ګلمن دغه شیرونه چي دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي
اوسمن صاحب کچرته د شیر د نقل لپاره ورته وګورو کیدیش چې څوک وایي چې د ګلمن دغه شیر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري کیدیش چې څوک وایي چې دلته په شیر کې فرزن د شواریخ خبرې کړې دي لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نو یو په ګلمن او ملنګ جان کې وو او شته هغه دا چې صداقت او چې نه رسیدل په دې شیرونو کې
بالکل یو فکر ده او ورسره صداقت ده دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه دي کې شاعري کومه ده دي کې احساساتي جذباتي او تفکر د چاغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي شاید دا د خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي مګر په هغه کې د اورس سره سمګه فکر لټو دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته له هغه پیغام رسول د پاره دا د غزمک انتخاب کړه د اوزان انتخاب کړه بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظم ویون کړي په ولسی سب کې د موسیقي چې دا د ځان پر د الفاظ راکاږي الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه او همدارنګه د وزن په خیال کې نه دوی د هنګواري او د موسیقي په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي نو کومک دا د موسیقي له کورونو نه کله وباسو نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن نمخې نیمګړتیا لري د قافیوي جوړښتونو نمخې بم نیمګړتیا لري هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته دی دا مثلا د تخیل شاعري نه ده دا د دې تخیل بیخي کمزور دی لا په کې ډېر کم وي یا په نشتی سره دی مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو دی وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده صداقت چې دی وایي چې حد نه لري
او د صداقت او سپېڅلتیا
چې ګلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده
بالکل دا یعنی دا 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 هغه د سپیشلی زړه غږ دی چې هغه عام ژبې کې موږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي دا نو هغه نهایی دی یو انسان هغه وروسته کوخخ دی چې دا کړه ده او 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 یو حد ته رسیدل مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب د پول باندې وخته ده زګه وی و چې دا هیڅ شی نور حد نه لري
او بس او د زړه لاته ویلې دي ډېر مننه اسمو سر کور ودان
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نه لري ستاپ بل تم تمرا غم جن
غم جن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري ستا په بل تم دومره غم جن
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني شب شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپیش ناروغي له عمله د یو شپې ته کالو په عمر ومر او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالي کې خاوروته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار په تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته څول او ورته ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوئی
داغ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخي ماهر ډګروال شیر علي خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایي.
زما
مهربان پیارا تا ما تا لارخونه وکړه هو تا ما تا درناګانو او علم حاصلولو لارخونه وکړه زما مهربان پیارا تا ما تا په تور شپو کې درنا زیر راکړ او تارا تا په تور شپو کې روخان او زلیدون کې مشل راکړ ستا په لارخونه می په تور تیارو کې لار موندله زما مهربان پیارا تا ز د غفلت له خوب راويخ کړم اي مهربان پلاړه دا ټول استالار خوونه وي چیرو خان او لګولونو د کلار می موندله اي مهربان پلاړه اي مهربان پلاړه
بدی پرتم
د نورستانانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي رادیو ته وویل په 1920 ختم المریس کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزګید لومړنۍ زدکړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زدکړو لپاره د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو
ریچلام لیسې څخه ورسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربی شونځي څخه ورسته حربی پونتون او حربی پونتون کې مخابره په بخش کې په عالی نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پونتون په سطح همدا غرشته کې تعیني تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کوي او عالی ترين مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هواد څخه افغانستان ته راوړي ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر له خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په مور کې تعیني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولي او تعلیم ته هڅول
کله چې په خوانی نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ وې امدلته مړکیګم امدلته باید دفن شم وطن سره به نهایت مین لرل هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې بناسو مجلس وکړ ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزلوي خلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاغ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو شردالی خان نور شیرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغه یې اوري
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم خدای مو مل
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم چې د حسن شور ما شورې ما شر وسم پکاز کته کور د مجمع روسو پکاز کته کور د مجمع روسو چې د حسن شور ما شورې ما شر چپسے کریے خلوت بت کنا کیجیے چپسے کریے خلوت بت کنا کیجیے دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو دہا سنم پہ یاد میں جگارو سو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر وسو چدا حسن شور ما شور یہ ما شہر حسن پکڑ کتا یہ کورد مجمع روسو چدا حسن شور ما شور یہ ما